مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د مارچ 13 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف نن په اسلام آباد کې د ملک سره په غداري تورن کړل شو. د ملګرو ملتونو د تعلیم خاص استازي ګورډن براون په پاکستان کې د تعلیم لپاره د مرستو د اعلان په مومند ایجنسی کې د تعلیم صورتحال او د وزیرستان د مشرانو د خپلو حقونو لپاره د یوې غونډې حال درکو. خو اول زموږ د همکار بشیر ګواخنه د دې ګړې تازه خبرونه اورو.
د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په رسمي توګه ملک سره په غداري تورن شوی دی. په بنو کې هغه ښځه وژل شوې چې پولیو ضد کمپاین کې برخه اخیستې وه. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د افغانستان په ځینو امنیتي چک پوسټونو د حملو د ډېرېدو په غبرګون کې د احتجاج په ډول د دې هېواد سفیر ورغوښته. دا خبرونه تفصیل د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په رسمي توګه له ملک سره په غداري تورن شو. د اسلام آباد په نېشنل لایبرری کې جوړ شوی ځانګړی عدالت پر پرویز مشرف تور لګول چې د 2009 کال د نومبر په 3 منټه په ملکي آئین مات کړو او د سپریم کورټ ججان یې نظر بند کړو. پرویز مشرف د یادو تورونو له منلو انکار کوي. نو موږ تر دې وړاندې د روان کال د فروری په 13 منټه د یو لنډ وخت لپاره عدالت ته حاضر شو. د یادونې وړ ده چې د پرویز مشرف نوم د خلکو په لیست کې شامل دی په کومو چې له پاکستان د وتلو بندیز دی. بنو کې نن غرمه نامعلوم وو کسانو د فهمیدی په نامه هغه ښځه وژلې چې په پولیسو ضد کمپاین کې برخه درلوده. پولیس وایي حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شوي. یاد دې وي چې په تیره څه موده کې یو شمېر پولیس او د پولیو ضد کمپاین کارکوونکي د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د بندیز له وجې د پولیو وایرس مخ په زیاتېدو دی. د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګورډن براون پاکستان ته پرون د خپل سفر په مهال اعلان وکړ چې په راتلونکو دریو کلونو کې به نړیواله ټولنه دغه هیواد ته د تعلیم لپاره $1 بلین ورکړي. د پاکستان د تعلیم وزارت په خپل ویب سایټ خبرو شو شمیرو کې ویلي چې د دې ملک د تعلیم شرح دا وخت 85% ده. خو په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د څانګې مشر اشرم خان وایي په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ له وجې دغه شرح ډېره کمه ده.
زمونږ فاټا کې خو لیټرسي ریټ چې ده هغه مطلب شرح خوندګي چې ده هغه سره رښتیا ده. نو مطلب دا چې دا د قومي سطح نه مطلب د نیم پرمیر نه زیاته کمه ده. که نه نو دلته خو مطلب د شرح خوندګي زیاتولو لپاره مطلب چې دا خو ډېرې هلې ځلې په کار دي. هغه چې مونږ لګیو څه پورې نوي سکولونه چې کوم سکولونه وران دي هغه مونږ دوباره جوړوو. که نه نو دا ټولې خبرې هلې ځلې مونږ روانې کړې دي. او مونږ چې کوم ځان لپاره هڅه پېښې که نه په 2016 پورې نو هغه به مونږ وایي دا به کم از کم مونږ 1.5% ته رسوو. که نه په 2-3 کاله کې
د ملګرو ملتونو د یوې خبرپاڼې تر مخه د پاکستان حکومت ورسره وعده کړی چې تر 2015 کال پورې به هغه 5 میلیونه ماشومان سکولونو ته واچوي چې دا مهال سکول ته نه ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي امنیتي چک پوسټونو د حملو د ډېرېدو په غبرګون کې د نوموړي هیواد سفیر دې وزارت ته د وضاحت لپاره ورغوښته دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی نن کابل کې په دې اړه خبرلان ته وویل
امروز وزارت امور خارجه
د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی وو ترڅو د هغې له لارې د سرحدي سرغړونو او د پولې له هغې غاړې د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوستو د حملو د زیاتېدو په اړه شدید اندېښنه او اعتراض پاکستاني چارواکو ته ورسوي.
دو ورځې وړاندې د افغانستان د کورونو چارو وزیر عمر داودزی به ویلي وو چې پاکستان په خپل ملک مدرسې بندې کړې او طالبان افغانستان ته د بریدونو لپاره ورستول دي. اسلام آباد تیر وختونو کې ورته تورونه رد کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ به ډېر ژر د چابهار له بندر څخه د ګټې اخیستو په اړه یو درې اړخیزه تړون وشي. د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی نن کابل کې خبرونه ته وویل چې په دې کار سره به افغانستان د ایران د چابهار بندر له لارې د هندوستان ممبئی ښار ته د تجارت لار پیدا کړي. هغه په کره توګه ونویل چې دا تړون به کله لاسلیک شي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت نن وویل چې په تیرو څلیرویشتو غنټو کې شپږ دیرش وسلوال طالبان وژلي. د کورونو چارو وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال مخالفین په کونړ، ننګرهار، بدخشان، سرپل، جوزجان، کندهار، زابل، میدان وردګ، غزنی او هلمند کې وژل شوي دي. بلخوا د خوست ولایت مطبوعاتي مسؤل مبارز زدران پرون خبرلان ته ویلي چې د حقانی شبکې دولس وسلوال یې نیولي دي. د روس وزیر اعظم دیمتری میدودوف له کرایم څخه لیدنه کوي او دا له یوکرین څخه د دغه ټاپو وزمې د جلا کولو وروسته د جګپوړي کوم روسي چارواکي لومړی کتنه ده. میدودوف نن د ټویټر له لارې ویلي دی په سیمفرو پول ښار کې دی او حکومت به دلته د کرایم د پرمختګ په اړه بحث کوي. نړۍ د روس لخوا د کرایمیا اشغال په رسمیت نه پیژني. متحده ایالات یعنی امریکا، اروپایي اتحادیه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی دا یو غیر قانوني عمل بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیا پرون په پیرس کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره څلور ساعته خبرې وکړه. د یوکرین د بحران په اړه بحث وکړه. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان په سیمه ییزو انتخاباتو کې د بری اعلان کړی. د یک شنبه یا اتوار د ورځې انتخاباتو لومړی نتیجې ښیي چې د اردوغان د عدالت او پراختیا ګوند د رایو په سلو کې شاوخوا شپږ څلوېښت او مخالفین په سلو کې شاوخوا اته ویشت رایې ګټلې دي. اردوغان په زرګونو ملاتړ ته وویل چې دوی به د دښمنانو ځالې ته داخل شي، د هغه کسانو ځالې ته چې پر ده باندې د اداري فساد تور لګولی. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخ نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف نن په اسلام آباد کې د ملک سره په غداري تورن کړ شو. په هغه نن سهار فردي جرم ولګول شو.
فردی جرم دیتا ہوئی چھے آغا ملزم تا عدالت پلیکلی شکل کے تا متعلق دا الزام دے کہ تا پفلانی ورز پفلانی ڈیم پفلانی زی کے دا دا جرم کرے دے دا دی جرم مطابق دا دفع جوڑی گی.
د ملګرو ملتونو د تعلیم خاص استازي ګورډن براون په پاکستان کې د تعلیم لپاره د یو عرب امریکایي ډالرو د مرستې اعلان کړی. د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په روان عمل حال درکو. نن د طالبانو لخوا د ډزبندۍ اخري ورځ ده. د وزیرستان قبایلي مشرانو د خپلو حقونو په اړه یو غونډه کړې.
زموږ آئندہ د حکومت نه دا غوښتنه کی چې د فاټا خلک ته خپل حقوق د حکومت داس ورکړي چې په خپل علاقه خپل حکومت کو.
او د مومنت ایجنسی د کونکو وای په کالج کې په واسطه او د دوی د تعلیم لپاره لورو زینو ته په تللو مجبور دي.
اینا پس می بیه بیه تو کنا ریګولر او مونږ ته ایډمیشن ریګولر می راوې دو او اینا پس به پښاو ته مونږ ټول د ټیوشن کوي ته لاړو لوه دې مونږ هم په داسې حالاتو جوړ کړی جو تاسو وشلینګ شروع بس تر دا مونږ ته پروت نه اس.
د مشال سره وابري تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان په پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف نن په اسلام آباد کې د یو خصوصي عدالت لخوا فرد جرم ولګول شو. په پرویز مشرف په لګیدلو تورونو کې تر ټولو مهم د 2008 کال د نوومبر په دریمه نیټه په ملک کې اساسي قانون معطل کول دي او له دغه سره د سپریم کورټ ججان یې هم نظربند کړی وو. د اسلام آباد په کامی کتابتون کې جوړ شوی ځانګړي عدالت نن د ګل پورس په داسې حال کې نوموړی په غداري تورن کړ چې د هغه زیاتره وکیلانو عدالت ته د وړاندې کولو انکاري شوی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
نن د کیس اوریدنه د خصوصي عدالت درې رکنی بینچ د جسټس فیصل عرب په مشرۍ کې وکړه. د اوریدنې دوران جسټس طاهر اصف در د آئین شکنۍ په 15 الزاماتو مشتمل فرد جرم واورو چې پکې ویلې شوې دي چې پرویز مشرف د فوزي مشر په حیث په 3 نومبر 2001 کې ایمرجنسی ولګوله او بنیادی حقونه یې معطل کړل. پرویز مشرف په غیر آئینی او غیر قانوني توګه پی سی او جاری کړه چې سخت غداري کې ککړ شو. پرویز مشرف په غیر آئینی او غیر قانوني توګه د پاکستان آئین هم معطل کړو. پرویز مشرف د پی سی او تر لاندې چیف جسټس په شمول د اعلی عدالت ځنې ججان برطرف کړل او د صدر په حیثیت د ججانو د حلف غیر آئینی او غیر قانونی حکم هم جاری کړو. پرویز مشرف د دې جرمونو د منلو نه انکاری شو او عدالت ته ویل چې د ملک صدر او فوزی مشر په حیثیت د ملک خدمت کړی دی او د غداری ټکی دوی لپاره استعمالول د تکلیف وړ ده. نوموړي ویل چې دوی څه هم کړی دي نو د ملک او قوم د بهتری لپاره یې کړی دي. د اوریدنې وروسته د استغاثي یو وکیل سردار اسمت الله مشال ریډیو ته ویل چې پرویز مشرف ملک یا قوم سره څه غداری نه ده کړی بلکې آئین یې مات کړی دی.
جو 6 چارجز لگائے گئے ہیں وہ صرف اور صرف 3 نومبر کا
چې کوم شپږ الزامات پہ لګول شوی دي هغه صرف په 3 نومبر د پرویز مشرف لخوا اوچت کړی شوی ګام په نتیجه کې لګول شوی دي. دا مقدمه په پرویز مشرف د ملک د جاسوسي کولو یا ملک دښمنه قوتونو سره د ملګرتیا په تور نه دي. پرویز مشرف په 3 نومبر ملک کې ایمرجنسی ولګوله او آئین یې معطل کړو او په غیر آئینی او غیر قانونی توګه پی سی او جاری کړه چې تر لاندې یې تری چیف جسټس په شمول د اعلی عدالتونو ججان برطرف کړل. نو دا هغه جرمونه دي چې پرویز مشرف کړی دي او آئین د آرټیکل شپږم تر لاندې دا د غداری په زمره کې راځي.
یاد دی وی چې پرویز مشرف د غداری په مقدمه کې نن په دویم ځل عدالت ته وړاندې شو. دینه مخکې د 13 میاشتې په 13 نیټه هم خصوصي عدالت ته پیش شوی وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په دې اړه راځو یو مرکې ته. څنګه تاسو واورئ د اسلام آباد یو خصوصي عدالت پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د پر ضد غداری مقدمه کې فردي جرم لګولې دی. پرویز مشرف نن د ګل پورس په خپل عدالت ته حاضر شو. د خپل وکیل په موجودګۍ کې فردي جرم هم لاسلیک. دا چې فردي جرم ستوایي په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل په اسلام آباد کې د قانوني چارو کارپو شهاب الدین خټک نه پوښتلی.
فردی جرم دې ته وایي چې هغه ملزم ته عدالت په لیکلي شکل کې باقاعده دا ولیکي چې ستا متعلق دا الزام دی چې تا په فلانی ورځ په فلانی ټیم په فلانی ځای کې دا جرم کړی دی. د دې جرم مطابق تا دفعه جوړیږي او ته اوس دا وایا چې آیا دا جرم ته منې او که نه ته ټرایل کول غواړې. نو عموما که داسې واړه جرمونه وي نو خلک ولیکي چې زه جرم منم په هغه سره لږه لږه جرمانه ولګي دا وړو وړو جرمونو کې او هغه د مقدمو نه خلاص شي ځي. خو داسې غټ جرمونه چوی نه غی کې بیا عموما چې د خلک وایي چې نه زه جرم نه منم او ټرایل کوم. نو په مشرف باندې دغه د فرد جرم کم تاریخ شو دا نن اوسو او دا غ فرد جرم چې کم ده هغه پاغه باندې ولګي دوه ظاهر ته چې هغه په ټرایل کوي.
ټیک ده. اوس په ور خدا خبره د 13 درو سلورو میاشتو چلیږي چې مشرف پر اولې مشرف په عدالت ته حاضریږي حاضریږي بیا ورنټونه هم جاری کړ. نو آیا اوس کفرس کا فرد جرم ولګي دو نو د دې رستو د پرویز مشرف عدالت ته راتلل ضروری دي کنه؟ په هر تاریخ باندې به موږ دغه کیسه یو سلور میاشتې بعد بده حاضریږي او بیا به یو مقدمه یو چلیږي او تاریخ به چلیږي.
مثلا دا دي چې زمون په وطن کې ملزم ته هم د مجرم په شکل قتل کیږي او داغه عدالت ته حاضری دا یو داسې شکل لکیږي چې زتا یو تکلیف وي یو پرابلم وي وتا. نو اسی په قانون کې دا گنجائش ډیر زیات موجود ده چې په هر تاریخ باندې د ملزم حاضری چې کوم دا غیر ضروري نه ده او کاتار وکیل واری نو هغه درخواست ورکول شي چې دا حاضری معاف. نو که دا وکیل موجود وي چې هغه کولای شي بیا چې د ملزم حاضری معاف کی او د ملزم حاضری سټی او زیاته ضروری ده نه چې وکیل دا موجود وي. عدالت هغه اگزمشن ورکول شي د استثناء وي.
تاسو د ملزم او د مجرم خبر او کله چې ملزم ته د مجرم په نظر کتي کی کله ګوند کې زموږ د اوریدونکو ته دا دوه سيزونه واضح کی چې ملزم څه ته وي او مجرم څه ته وي.
هر هغه انسان چې په هغه باندې د جرم الزام ولګي هغه ته به مطلب دا ده چې بالکل په داسې نظر کتل کیږي چې لکه ته هیڅ جرم نه دی کړی.
جی
استغاثي ته به دا ویل کیږي چې ته خپل شهادتونه راوړه او ته خپل جرم ثابت کړه. یا په نور الفاظو کې داسې ویلی شم چې یو ملزم چې هغه د یو جرم الزام دی نو هغه به تر هغې پورې انوسنت یعنی بې ګناه ګڼل کیږي تر څو پورې چې هغه جرم په هغه باندې ثابت شوی نه وي. او د جرم د ثابتېدو نه دا مطلب دی چې یعنې ټول شهادتونه ریکارډ شي او بیا عدالت یو فیصلو کی پاره کې چې دا جرم واقعي دې سړی کړه ده او هغه له سزا ورکې. نو چې دا سزا ورکې نو دا ټن کې بیا موږ ورسې چې دا سړی دا مجرم ده.
شبودین خان د دې مخ کې درخواستونه ورکړې شو چې د پرویز مشرف مور بیمار ده او دې دا تپوس لزی یا دې خپل بیمار دی امریکا ته علاج د پاره زی. نو د نوم چون کې په ای سی ایل کې دی په ایگزیټ کنټرول لیست کې دی نشي کولای چې د ملک د بهر لاړ شي. اوس چې دا کیس باقاعده شروع شو په د فرد جرم اولګېدو نو آیا دا ممکن ده چې دې د پاکستان نه بهر د علاج د پاره یا د بل څه مقصد لپاره لاړ شي؟
د جرم سنگینی ته قتل کیږي او پدې کې تدی هم خیال ساتل کیږي چې آیا دا چې بهر تل غواړي نو دا واقعي یو جایز ضرورت لري چې بهر لاړ شي او کنه بهر څو په باندې باندې مفروض مشهور کېدل غواړي یا پټېدل غواړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستانی طالبانو حکومت ترمنځ د امن د خبرو د بهیر پر مخ بوتلو لپاره د یوې میاشتې د ډزبندۍ اعلان شوی و. نن د دغې ډزبندۍ د نیټې د ختمېدو اخري ورځ ده. دا چې اوس د دغې څه حیثیت دی او د دې پوښتنې ځواب زموږ همکار مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستانی طالبانو حکومت ترمنځ په دغه هیواد کې د امن راوستو په مخه د خبرو اترو بهیر دوام لري. دواړو خواوو د دغه بهیر پر مخ بوتلو لپاره د یوې میاشتې د ډزبندۍ او یا سیسفایر اعلان کړی و. څکه هم د دغه ډزبندۍ پر مهال د ملک په بیلابیلو برخو کې د چاودنو او بریدونو پړه نیخ په نیغه طالبانو نه ده اخیستي، خو بیا هم حکومت په طالبانو د دغو بریدونو نه یوازې د انکار غوښتنه کړې وه، بلکې د دا ډول بریدونو د غندنې غوښتنه یې هم کړې وه. د دغه ډزبندۍ د مودې ختمېدو نه یوه ورځ مخکې په پېښور کې دوه چاودنې وشوې او په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني عسکرو د یو کاروان په مخ کې هم چاودنه وشوه. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دغې ډزبندۍ د مودې ختمېدو نه پس اوس د دې څه حیثیت دی؟ د پاکستاني حکومتي کمیټې غړی رستم شاه مومن د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
امید لرو چې دا اوربند به داسې جاري وي، ځکه چې په رسمي توګه خو هغوی انداز کړی نه دی، دا کړی نه دی غځولی. موږ امید لرو چې دا همدغه شان کې عمر تر څو چې زموږ د هغې منځ کې ملاقات نه شوی او هغې سره چې کوم خبرې اترې نه شوي، تر هغې پورې به دا همدغه شانتي وي.
دا چې د دې ډزبندۍ د مودې رسمي اعلان ولې نه کېږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د طالبانو لخوا د ټاکل شوي کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم دا نظر لري.
دا اوربند د افغانستان رسمي اعلان خو نه دی شوی، خو تر څو پورې چې مذاکرات جاري وي نو هیله لرو چې اوربند به هم دوام لري او امید دی انشاءالله په دوه درې ورځو کې به رسمي د غځېدو اعلان هم وشي انشاءالله.
دا چې طالبانو سره د ملاقات پر وخت آیا حکومتي کمیټې د طالبانو نه د ډزبندۍ د مودې غځولو کومه غوښتنه کړې وه او کنه، او د دې ډزبندۍ رسمي اعلان ضروري دی او کنه، نو رستم شاه مومن وایي
ضروري دی. مونږ خو هغوی ته دا خواست کړی دی، اوس خو دا هغوی خپل لغوی چې کوي که نه کوي، او مونږ امید لرو چې وبې کوي. د هغوی خپله فیصله ده، نو هغوی خپل فیصله کې آزاد دي چې څنګه هغوی ته مناسب کاري دا شان به کوي.
د ډزبندۍ د مودې د یوې ورځې د ختمېدو نه مخکې په پېښور او شمالي وزیرستان کې د نامنې د پیښو په اړه د طالبانو لخوا د ټاکل شوي کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم دا نظر لري.
الحمدلله دا مذاکرات کو نتیجه کې ډېر اعلی پورې امن راغلی دی، او دا کې پیښې او نښتې د دې نه مخکې به هم وې او وروسته هم ژوند دی او د ژوند برخه ده. موږ ته طالبانو به یقین دهانی راکړې ده چې هغوی چې اعلان کړی د هغې نه پس د هغې د طرفه یو ډز هم نه دی شوی.
پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو ته دا هم وویل چې څو ورځو کې به د دواړو خواوو لخوا د جنګي او غیر جنګي قیدیانو د خوشي کولو سلسله هم شروع شي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګورډن براون په داسې حال کې پاکستان سره د تعلیم په برخه کې د مالی مرستو اعلان کړی چې دغه لا هم 22% ماشومان سکولونو ته نه ځي. لا نه معلومه چې دا پیسې به په کومو ځایونو کې لګول کیږي. د قبایلي سیمو ځینې سیاستوالو څېړونکي وایي چې په د پښتنو په سیمو کې ډېر سکولونه یا خو وران کړل شوي او یا هم پکې په وزمیشته چې لوجې ګڼ ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. دوی وایي دغه پیسې باید په قبایلي سیمو کې ولګول شي. بشیر غواخنه تفصیل ورو.
د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګورډن براون پاکستان ته د خپل سفر په مهال اعلان وکړ چې په راتلونکو دریو کلونو کې به نړیواله ټولنه د دغه هیواد د تعلیم لپاره $1 بلین ورکړي. د ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې تر مخه د پاکستان حکومت وعده کړې چې تر 2015 کال پورې به هغه 15 میلیونه ماشومان سکولونو کې واچي چې سکول ته نه ځي. د پاکستان د تعلیم وزارت لخوا د خبرو شو شمیرو تر مخه دا وخت په پاکستان کې د تعلیم شرح 50% ده، خو په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان وایي قبایلي سیمو کې ګڼ سکولونه ترهګرۍ وران کړي، نو ځکه خو دغلته د تعلیم او لیک لوس شرح ډېره کمه ده.
زمونږ فاټا کې خو لیټرسي ریټ چې ده هغه مطلب شرح خوندګي چې ده هغه دوبارہ جوڑا روانی کری اور
یو رپورټ تر مخه پاکستان کې 2.5% هغه ماشومان سکولونو ته نزي چې عمر یې له 15 کلونو ډیر دی. د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکو سیاستوال اخونزاده چټان وای په ځینی قبایلی سیمو کې ترهګرو سکولونه په بمونو الزولي او په ځینو کې پوز میشته دي چې له وجې ماشومان له تعلیم محروم دي. هغه زیاته کړه
دہشتگردو ټول وجودی له ورکلې وخت سکولونه وران دي. موږ بار بار دا ویلي دي چې موږ به دا سکولونه بیرته سره نه وجو خو تر اوسه پورې صدا شي باغې پروګرس نه لري. اوسم ماشومان بار کی ورننه پورې قبایلو ته په ایجوکیشن کې د ټول نه کم پیسې ملګري دي. قبایلو سټرکچر د ایجوکیشن دا چې په یو پرایمري سکول کې تمریزي یو برخه ده او 15 کلاسونه په دې کې دي. او دا سکول لپاره نه وو استادان دي چې یو دنیا ته استاد دي چې هغه بغیر د دنیا ته خبرې نه شي پڑھاوله. په یو یو سکول کې چې کوم درې درې سوه څلور څلور سوه ماشومان
خبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو یو کارپو وزیم خان وایي که څه هم پاکستان سره نړیوالو د تعلیم په برخه کې ډېری مالی مرستې کړي خو په دې پیسو کې قبایلو ته پوره پوره حق نه دی ورکړل شوی.
لا دا پته نه لګي چې د تقسیم مسیر کې د دې پیسو د تقسیم کې یو کم کم ایریا دي هغه کې به دا پیسې لګي. موږ زیات تر مخکې هم چې کم امداد رحم د ایلیمنت ایجوکیشن لپاره راغلی نو زما دا یقین دی چې هغه سکی مالی خرچ نه کړی شو او د تعلیم هغه کوم اشاره چې کوم هغه اوچته نه کړ او دغه شان زموږ هغه ابتدایي تعلیم نه د فوایدو نه پاتې شو.
د پاکستانی رسنیو تر مخه له 2001 کال راهیسې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو کې وسلوالو خواوشا 800 سکولونه وران کړي چې ډېر یې لا هم نه دی رغول شوی.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس هم زو وزیرستان ته چرته چې د قبایلی د وزیرستان قبایلی مشرانو د خپل حقونو په اړه په ډیر اسماعیل خان کې وغونډه کړې ده. د غونډې ته د مشال ریډیو خبريال سلامه سوتهم برغلو تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په دغه اوله سره د اتوار په ورځ د ډیر اسماعیل خان پریس کلب په ستاره کوټه کې د شلي وزیرستان مسعود احمد زئی وزیر او برچانو قبایلانو د مشرانو عالمانو او طالب علمانو دویم ځلی درنا غونډه وشوه. په غونډه کې درنا مېلمنو د موضوع په مطابق وغږېدل او د خپل خپل سوچ په مطابق تجویزونه یې وړاندې کړل. د غونډې په ورستین کې د غونډې ستر مېلمان مخشنای سفیر ایاز وزیر دغه بارک مشال ریډیو تا په دا رنگ وژغه ده.
پر سپټاکولا کې سورز یو تای بهرمیت کیږي یا سوای دا یا راون دی. دغه خلک په دا بند سوچ وکړه چې دغه محرومیت نو مستنګر روز یو غونډه خلک د اتفاق وکړه چې میجو آئندا د حکومت نه دا غشتنه کی چې د فاټا خلک ته خپل حقوق د حکومت داس ورکې چې په خپل علاقه خپل حکومت کو د قبایلی سیمه د بجوړ نه وزیرستان پر دغه خلق د خپل قدرت پلس کی وی خپل د حکومت وی چا فیصله خپل کو
د پاوز مخشنی بریګیډیر سید نذیر محمد وویل.
لکه څنګه دا نن غونډه وشوه د سینوري غونډې وشوې په مختلفو قارونو کې او بیا په اسلام آباد کې، نو ان شاء الله چې د باقی کوم حقوق نورو پاکستانین او نورو خلکو ته حاصل دي هغه حقوق به زر په سیاسي سطح باندې، په انتظامی سطح باندې، د گورننس په سطح باندې، او د بجټ او د خرچو په سطح باندې، په حکومت کې د صدارت په سطح باندې به دوی ته هم ملاو شي.
د لندن نه راغلی ملما بو بریګول وزیر زیات تکړه
میز وغوښتل چې میشته د خپل صوبه روکړه شي. د میشت کې مسایل چې دي، کوم ستونزې دي، کوم مشکلات دي، د میشت د قبایل خالی په دې باندې الکې چې میشته خپل صوبه روکړه شي، میشته خپل حق روکړ شي. دا حق څه دی؟ دا حق چې میش غوړي، دا په وخت کې میشته راسي چې میش خپل صوبه ولري، چې نه ولري دا میشته څوک نه روکوي، نه ته نن ورځې پر روکړای دی.
په غونډه کې دا پریکړه وکړه شو چې دغه مقصد د پاره باندې نورو قبایلانو رائے معلومولو په غرض په پېښور او اسلام آباد کې په دغه رنګ غونډې زره وبللې شي. سلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليها امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو سهم رازو یوې بلې موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پیرس کې لخپل روسی سیال سرګی لاروف سره د یوکرين د بحران په اړه تر څلورو ساعتو پورې خبرې کړې دي. کیری ویلي د او لاروف سلا شوی چې د یوکرين د بحران د ختمولو لپاره ډیپلوماسي تر ټولو غوره لار ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په امیر ساحل ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری لخپل روسی سیال سرګی لاوروف سره د لیدو پر وخت ویلي د اوکراینیانو له موجودګۍ پرته به هیڅ پریکړه نه کوي. دوی امریکا له اوکراین سره د دې بهیر په هر مرحله کې مشوره کوي. موږ به د پرمختللو داسې هیڅ لار ونه منو چې د اوکراین قانوني حکومت پکې برخوال نه وي. اصول ډیر واضح دي، یعنی د اوکراین په اړه د اوکراین له موجودګۍ پرته هیڅ پریکړه نه کوو. کیری ویل د اوکراین له شرقي پولیس سره د روسیې پوځیانو موجودګۍ په اړه لاوروف ته د امریکا ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي. د ویل د اوکراین بحران هواري لپاره دا اړینه ده چې روسیه د دې هیواد له شرقي پولې خپل پوځیان ستانه کړي. په یو جلا خبري غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل اوکراین د یو او متحد هیواد توګه نشي چلیدای او باید یو سست فیډریشن یا وفاق ووسی. دا په خبره یو داسې وفاق چې هر سیمه پکې خپل اقتصادي ماډل، ژبه او مذهب خوښولې شي. لاوروف ویل د یو کیری سلا شوی دی چې له اوکرایني حکومت سره کار وکړي چې د روسي ژبو اوکرایانو حقونو لپاره هلې ځلې وکړي. دا وایي موږ سلا شو چې له اوکرایني حکومت او اوکرایني ولس سره په پراخ ډول کار وکړو چې سوله راولو او پر ځنو لومړیتوبونو سلا ته ورسیږو، لکه د لږکۍ او ژبې حقونه ورکول، د نارسمي ځواکونو او پارونکو بې وسلې کول، د عیني اصلاحاتو پوره کول، او تر نړیوال څار لاندې د انتخاباتو کول
او پرویدنی سوابدنه او چیستنه ویبرو پود ابجکتیونم میژنارودنم نبلیدنی.
امریکا او اروپای ټولنې پر روسیې دوه ځلې بندیزونه لګولې دي. په دې کې روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته پر نږدې کسانو د ویزې بندیزونه او د هغوی شتمنیو کنګل کول شامل دي. د بندیزونو مخه مسکو ته د کرایمیا نیولو سزا ورکول دي. په پاریس کې د کیری او لاوروف لیدنه په داسې حال کې شوې ده چې د سه شنبه او چهار شنبه پر ورځو په برسلز کې د ناټو اتحاد بهرنیو چارو وزیران سره ګوري چې د اوکراین پر بحران او د روسیې پر اقداماتو خبرې وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
ما مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پر روانه خبرونه کې ستاسو لپاره د جنوبی وزیرستان د برکی قبیلې د جبې د شان د فاټا د اصلاحاتو د مومند ایجنسی د ستکونکو د مسلو او د افغانستان د انتخاباتو په اړه تفصیل درکو. د مازیګر 5 بجې شوې دي. لن خبرونه د بشیر غواخناورو.
د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په رسمي توګه لمل سره په غداري تورن شو دی. پر پرویز مشرف تور دی چې د 2001 کال د نومبر په 3 منټې په ملکي آئین مات کړو او د سپریم کورټ ججان نظر بند کړو. هغه له دغه تورونو د منلو انکار کوي. بنو کې نن غرمه نامعلوم کسانو د فهمیدی په نامه هغه ښځه وژلې چې په پولیو ضد کمپاین کې برخه درلوده. پولیس وایي حمله کوونکي په تیښته بریالي شول. د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګورډن براون پاکستان ته پرون د خپل سفر په مهال اعلان وکړ. په راتلونکو دریو کلونو کې به نړیواله ټولنه د هیواد د تعلیم لپاره 1 بلین ډالر ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د افغانستان په سرحدي امنیتي چیک پوسټونو د حملو د ډیرېدو په غبرګون کې د نوموړي هیواد سفیر دې وزارت ته د وضاحت لپاره ورغوښتې او چارواکي وایي چې دوی به په دغه اړه ورته خپل احتجاج وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ به ډیر ژر د چابهار له بندر څخه د ګډې قصو په اړه یو درې اړخیز تړون وشي چې د درې وړو ملکونو ترمنځ به تجارت لا ډیر پراخه شي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو 40 ګڼو کې شپږ ډیر وسلوال طالبان وژل دي. بلخوا په خوست کې چارواکي وایي د حقانی شبکې 12 وسلوالې نیولې دي. د روس وزیر اعظم دیمتری میدیدوف له اوکراین څخه لیدنه کوي او د اوکراین څخه د دغه ځای د جلا کېدو وروسته د جګپوړو کوم روسي چارواکي لومړی کتنه. په ترکی کې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان په سیمه ایزو انتخاباتو کې د بری اعلان کړ. پرون د انتخاباتو لومړی نتیجې ښیي چې د اردوغان د عدالت او پراختیا ګوند د رایو په سلو کې شاوخوا 40% مخالفینو په سلو کې شاوخوا 30 ګټلي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخنا اوریده. اوسم راځو کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو ته چې مهمه خبره تاسو ته د مشال همکاران وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تحریک طالبان او حکومت ترمنځ په مذاکراتو د اطمینان څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې مذاکراتو دوران حکومت به د طالبانو یو غیر قانوني مطالبه تسلیم نه کړي. اداري لیکي چې طالبان د خپلو بندیانو د خوشي کولو مطالبه کوي. نورله پکار دي چې اول دې هغه ټول قیدیان خوشي کړي کوم چې د دوی په قید کې دي او د دوی د فعل بعد اعتماد سازي عمل مخ په وړاندې بوتلو کې مددگار ثابت شي. اداري کې چې پاکستان کې یو یا دو ګوندونو علاوه نور ټول ګوندونه د مذاکراتو حمایت کوي او دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت او طالبانو د مذاکراتو کومه لړۍ شروع کړې ده دا د په خطوګه سرته ورسوي او طالبان دې هم دا په نظر کې وساتي چې حکومت به کومه غیر آئینی مطالبه تسلیم نکړي او که کوم تجویز یې منظور نکړي شي نو بیا دې هم د مذاکراتو عمل جاري وساتي. ځکه چې ډېر داسې معاملات دي چې په فوري توګه خو به حل نشي خو امکان دی چې راتلونکي کې څه حل راووځي. اداري زیاتوی چې د حکومت هم دا فرض جوړیږي چې د طالبانو په آئینی حدونو کې دننه مطالبه تسلیم کړي او په دې مذاکراتو کې اپوزیشن ګوندونه هم شریک کړي چې د صورتحال نه با خبره وي چې په کوم شرطونو مذاکرات کیږي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او وایي چې حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو لړ کې څو واضحه مطالبات خو مخې ته ندی راغلي خو تم سرګندېږي چې حکومت او طالبانو شورا ترمنځ کې دونکو ملاقات ورستو به د خبرو اترو ایجنډې ته حتمی شکل ورکړی شي او دا د خوشحالي وړ خبر دی چې طالبانو لخوا د 1 مارچ پورې کم د جنگ بندۍ اعلان شوی وو دغه یې وغځولو. اداري زیاتوی چې د اطلاعاتو وزارت وایي چې طالبانو د مذاکراتو مشال بل کړو اوس به ډیر زر په ملک کې امن راشي. که د دوانو غاړو لخوا داسې مثبت رویه وساتلې شوه نو مذاکراتو به ښه نتایج راووزي. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې بلوچستان کې د ګیس په پیپونو د پرله پسې دماکو وروستو پسنی کې په رډار پوسټ حمله چې پکې یو اهلکار مړ شو داسې پیښې دي چې د بلوچستان په صورتحال د وفاقي حکومت د فوري توجه غوښتنه کوي. اداري لیکي چې بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک ملک بلوچ 13 ورځو کې شرخخو سره په مذاکراتو کې پیل کړي وو. وفاقي حکومت لپاره کار دی چې خپل دلچسپي پکې وخی او بلوچستان صوبایي مشورولۍ په مرسته د مذاکراتو اهتمام وکړي او د فاټا په شان بلوچستان کې هم اختلاف لرونکو سره د مذاکرات وکړي چې د سیمې حالات ښه شي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ګوردن براون په دې مقاله کې ویلي چې ملالی یوسفزی د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله او بیا برید ور باندې وسو. د ورځپاڼې په لیکنه ملالی یوسفزی اوس د برتانیا په یو سکول کې ده، خو پر هغې تر برید وروسته اوس په پاکستان کې په سلګونو نجونه د تعلیم د حق لپاره مبارزه کوي. ورځپاڼه لیکي د ملالی یوسفزی پر پله رواني دا لوی شمېر نجونه اوس د دې لپاره هلې ځلې کوي چې په پاکستان کې لنجونو سره د کېدونکو امتیازي چلند مخه ونیسي. د نجونو پر حکومت غږ کړی دی چې په ملک کې پر تعلیم خرڅېدونکو بجټ دوه چنده کړي او د راتلونکي کال تر دسمبر دی په ټولو صوبو کې بنیادي تعلیم باوري کړي. ورځپاڼې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکو ته د ملالی یوسفزی او د هغې د دوو ملګرو کائنات او شازیه لخوا یو پیغام وړی دی چې پکې ویل شوی پاکستان اوس د تعلیم په برخه کې خورا پرمخ تللی دی. دوی ویلي پاکستان اوس په هغه حال کې نه دی لکه څه وخت چې په دې ملک کې زیاتره ماشومان سکول ته نه تلل. ورځپاڼې لیکلي د پاکستان نورې صوبې هم باید له پنجاب زده کړه وکړي او چیرې چې یوازې په یو کال کې دننه 1 میلیون ماشومان په سکول کې داخل کړل شوي دي. ګولډن براون لیکلي چې د وزیر اعظم نواز شریف ته ویلي چې که هغوی د 2015 کال پای د دې لپاره هدف ټاکي چې په ټول ملک کې به تعلیم عاموي، نو د هغه په خبره دوی دې ته تیار دي چې په نړۍ کې د پاکستان لپاره د مالی مرستو هلې ځلې وکړي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز بیا په افغانستان کې د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکنه کړې ده. لاس انجلس ټایمز لیکلي په افغانستان کې د واک سولیز انتقال د دې ډیرو دلیلونو پر اساس د دې هیواد لپاره بیخي د ارزښت وړ دی. د ورځپاڼې په لیکنه لومړی دا چې په راتلونکي کې قراري باور کړي او دویم دا چې د افغانستان لپاره د امریکا په کانګرس کې ملاتړ برقرار وساتي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه تر دې دواړو لا مهمه دا ده چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نسی او د امریکا په ګډون د نوري نړۍ د امنیت لپاره ګواښ نسی. ورځپاڼه لیکي که چیرې د افغانستان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې درغلۍ وسوي، نو دا د دې سبب کېدای سي چې په سوله ییزه توګه د واک انتقال تر پوښتنې لاندې راولي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د ملکن ډیویژن پولیسو ته د ترهګرۍ د مخه نیولو لپاره د درنې وسلې د استعمالولو تربیت ورکړل شوی دی. په دغه تربیت کې د ملکن ډیویژن یو شمیر پولیسو برخه اخیستې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا پولیسو لپاره د درنې وسلې استعمالولو تربیت سنټر کاریا کې د ملکن ډیویژن 115 پولیسو اهلکارو روزنه ترلاسه کړه. د سنټر استاد افتخار خان وای چې وړاندې 200 د ملکن ډیویژن او 1400 د خیبر پختونخوا نورو سیمو پولیسو اهلکارو ته دغه تربیت ورکړې ده.
او دلته کې دوی ارسه په خپل پریکټیکل باندې وکړل چې دا غټه هتیار 60 مارټر او 12.7 او آر پی جی 7 دا فرم دوی پریکټیکل ورکو هاند گرنیټ چې دا الته کې دوی نو کړه.
دا روزنه اغستون کې یو پولیس اهلکار وای چې دوی ته وړاندې د قانون ضابطه او د عام ولس سره د مقابلو ټریننګ ورکړای شو. دا سي تربیت دوی لومبي زر تر لاسه کړو.
زه د لور دیر د چې دری اوسیدین کې ما د وې تانه کې ډیوټي دا زه د دې لپاره د ترغلی چې مونږ سره په کوتونو کې دا هی وی پن پر پراته او آر پی جی 7 او 12.7 مارټری زموږ هر قسمه اسلحه په کوتونو کې پراته خو داغه د استعمال چل مونږ نه راتلو چې دلته مونږ رالو مونږ کته ته دی استادانو ډیر ښه تربیت راکو او داغه د استعمال چل راته مونږ خو.
یو بل پولیس والا وای چې اوس دوی د ترهګرو د درنو وسلو په جواب کې جوابي کاروایی کولای شي.
نظام الدین ضلع دیر لون راغلی مونږ خو دلته کې تقریبا د 21 ورځې په دې ټریننګ کې مشغول یو. مخکې ټریننګ دانه چې بده اغه ډیر خو خو چونکه اغه په بلې ولا د په بلې ول باندې چونکه اغه چې کوم زمونږ د خلکو سره د عوامو سره د غي متعلق او دا کور چې مونږ کوم وکړو دا چې کوم دنه د دشتګردو او ټول ټریزم د هي اصلي متعلق.
په دغه مقاله ملکن ډیویژن پولیس مشر ډي اي جي عبد الله شاه اول چې داسې تربیت د پولیسو لپاره ډېر ګټور دی.
دا خو سپیشلایز ټریننګ زمونږ پر ریکوست باندې جی او سی صاحب شروع کړی دی، او دا ټریننګ هغه کوشش داری چې دا ټولې شوبې ته خور کړي او ټولې شوبو نه سلیکشن کوي او دلته ټریننګ ترې لیږي.
تربیت مکمل کېدو وروسته دغه دستوري مشر د خیبر پښتونخوا اسمبلی اسپیکر اسد قیصر و چې وروسته تربیت اغوستونکي پولیسو ته انعامونه او سندونه ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جنوبی وزستان برکی قبیلی خلک خپل جبه اصلي حالت کې نه پاتې کېدو لوجې فکرمند دي. دوی وای حکومت ته د دوی د واپس تلو انتظام وکړي چې دا شان د دوی جبه خپل اصلي حالت کې پاتې شي. دوی د حکومت نه دا غوښتنه هم کوي چې د دې په جبه کې د ابتدایي تعلیم هم شروع کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکارا رابعه اکرم راکوي.
د جنوبی وزیرستان کانیګورم اوسیدونکو د برکی قبیله خلک چې د خپل ادری سره کال پخوانی جبه اورمونی یا برکی جبه مستقبل لپاره فکرمند دي، وایي حکومت دی د دوی علاقہ د دې لپاره بیا آباد کړي چې د دوی جبه خپل اصلي حالت کې ژوندې پاتې شي. شاعر روزی خان برکی چې په اورمونی جبه یو تحقیق هم کړی دی، وایي د دې جبه ویون کې صرف 25% پورې پاتې دي، او دا پاکستان کې چترال او گلګت بلتستان کې ویونکو جبو نه زیات په خطر کې ده. دی وایي چې کله خلک د امنې لوجي کډشول نو د ملک مختلفو علاقو ته تلو سره د دې جبه ته خطر را مخته شو.
حکومت ته زموږ صرف دوره دی کنه چې بونګ دی واپس واسي خپل کلی ته، ځکه چې کا واپس موږ نه واسولو نو بیا به دا جبه بچ کوم دی کنه، دا د درې زره کالو نه پخوا جبه دی کنه، نو دا به مړ شي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې روزی خان زیاته کړه پښتو او اورمړی خويندې جبې دي، خو په دې کې د پښتو نه زیات اوازونه شامل دي. دی وايي هم د اورمړی جبې ټکی ترتیب کړی دي، او دا جبه ژوندې ساتل لپاره یو ادبی ټولنه هم جوړه کړې ده.
ورمړی چې کوم دی کنه، دا واحد جبه ده چې هغه اوریجنل ساوند یې ساتلی دي تر اوسه پورې، چې نه پښتو کې شته، نه په فارسی کې شته، نه په بلوچی کې شته، نه په شاهي کې شته، او نه په نورې چې کوم مطلب د ایست ایرانیان فیمینا چې کوم نورې ژبې دي کنه، په دې کې دا ساوند نه دی پاتې شوی، صرف ورمړی چې کوم دی کنه دا پریزرو کړی دی. مثلا سی مونږ درې ته وایو، داسې دوه ساوند نور دي کنه، لکه یو ژوی ژه، یو ژوی ژه، او په ژه کې فرق شته کنه. زمونږ په ایریا کې چې کوم دی کنه دا ژه دی.
د اورمړی ژبې یو بل شاعر طارق اقبال برکی په دې لړکی وایي چې د نارینهو په نسبت کور کې اوسیدونکو زنانو دا ژبه ژوندۍ ساتلې ده، خو بیا هم په اوسنی وخت کې د دوی ژبې ته خطر ده. دی وایي دوی د خبرې هم فکرمند کړي دي چې د دوی په ژبه د نورو ژبو اثرات زیات شول، نو د دوی په سیمه کې ځینې بوټو، مرغو او داسې نور شیان چې خپل نامې لري هغه به هم پاتې نه شي.
موږ دا کوشش کوو چې داسې کله کله ګیټ ټوګیدر وکړو، په دې شي باندې سوچ وکړو چې یاره دا ژبه به موږ څنګه پروټیکټ کړو. اوس هم داسې ټکی دي کنه چې بعض اوقات نوې جنریشن ته د هغې معلومات نه وي کنه، نو موږ کوشش کوو چې نوې جنریشن چې کوم دی هغې ته چې کوم زاړه نامونه دي یا کومې د زاړه داسې ټکي دي چې هغې سره دوی فیمیلیر نه دي، نو موږ کوشش کوو چې هغه الفاظ چې کوم دي هغې دوی ته کمیونیکیټ کړو.
بل خو د ټولنیزو چارو کارپو یا انتروپولوجیسټ سهیل خان برکی وایي د روس یو څېړنکار د افغانستان په لوګر سیمه کې د اورمړی ژبې په اړه یو تحقیق کړی و، او هغه ویلي و چې دا ژبه 80% هم نه ده پاتې. د ده په وینا اورمړی ژبه صرف د وزیرستان کانیګورم سیمې پورې پاتې ده، بل هیڅ چرته د دې ویونکي نشته.
ژبه تر څو پورې ویل کېږي نه، نو د دې بقا نشي کېدلی. مطلب که موږ چرته د دې ژبې کتابي شکل هم جوړ کړو، نو هغه کتابي شکل ویلو دپاره هم یو کلتور پکار دی، یو معاشره پکار دی. نو زه خو به دا ویم چې که په علاقه کې امن راشي، او دا زموږ خلک هلته واپس لاړ شي، او که ګورنمنټ دا کوشش وکړي چې دې لا مطلب چې کوم پرایمری لیول باندې چې کوم هلته لوکل سکولز دي په هغه کې دوی ته دا ژبه شروع کړلی شي. مطلب کانیګورم چې کومه ایریا ده، تر یو څو کلاس پورې پرایمری لیول باندې چې هغه ژبه هلته ټیچ کېږي.
د اورمړی یا برکی ژبې شاعر روزی خان په دې تمه دی چې څنګه خیبر پښتونخوا حکومت چترالی، هینکو او ترولی ژبه کې ابتدایي تعلیم شروع کوونکي دي، نو یو ورځ به داسې هم راشي چې دوی به اورمړی ژبې ته هم توجه ورکړي.
د کرخې په غاړه،
د کرخې پر غاړه
د تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د فاټا د اصلاحاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو مشترکه کمیټه د فاټا لپاره په قانون کې د اصلاحاتو سفارښونه حکومت ته وړاندې کړې دي، خو بیا ځینې خلک وایي دغه سفارښونه یا فاټا لپاره د اصلاحاتو روایتي طریقه د دغې سیمې ولس ته هیڅ ګټه نه رسوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال خبریال زلان یوسف زیناورو.
د فاټا د اصلاحاتو لپاره د ټولو سیاسي جماعتونو مشترکه کمیټه قبایلي ولستا د پاکستان نور وګړو برابر حقونه ورکول لپاره یو ول سفارښونه حکومت ته وړاندې کړی دي. د یادې کمیټه غړي اخندزاده چټان د سفارښاتو په باب لمشال ریو ته وویل چې د هغوی کوشش دی چې د آئین په آرټیکل 200 ختم کې بدلون سره د فاټا عوامو ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل کولو اختیار ورکړي. هغه زیاته کړه
اف سی آر خو ټول یو ظالمانه نظام دی، یو تور قانون دی، مونږ غواړو چې اف سی آر ټول ختم شي. خو مونږ ته دا په دې کې ممکنات نه ښکاري، ځکه چې د ملک کم مقتدر قوتونه دي هغه په دې کې رکاوټ دی، کم چې بیوروکریټ سی هغه په دې کې رکاوټ دی.
د زیاته کړه چې د دې دا هم کوشش دی چې په قبایلي سیمو کې د کونسل ټاکنی وکړي او بیا هغه کونسلونو ته د فاټا د فیصلو اختیار ورکړي. خو د فاټا وکیلانو تنظیم د فاټا اصلاحي کمیټې لخوا حکومت ته ورکړل شوی سفارښونو باندې سخت نیوکه کوي. په دغه سفارښونو باندې د اعتراض په باب له مچکله د فاټا د وکیلانو تنظیم غړي اجاز ممن اډوکیټ څخه پوښتل، نو د هغه وینا وه
خو مونږ د پی ای ای پی ای د قانون او د ظلم او د جرګې چې واغی کم زیاتې کوو هغه خو یو طرف ته کچ اوس هلته تحصیلدار چې کم دی نو اوس هغه نه مراته لکه د پی او د ای پی ای اختیارات هغه نه ورکوي. نو په صرف هغه فنډ اخیستو دپاره دوی دغه ریفاند یو طرف ته بل طرف ته اړې راړې، حالانکه 2011 کې کوم ریفارم شوی دی نو هغه باندې امپلیمنټیشن ولې نه دی.
د قبایلي سیمو کارپوه طاهر خان په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په باب لوای چې د قبایلي اولس لپاره د کارکونکو کار صرف د کانفرنسونو او سیمینارونو پورې محدود دی.
د قبایلو کو نظر په دې شیانو کې نوی نو په اسلام آباد او په پېښور کې سیمینارونه کیږي، یو غاړه بوې چې داسې اصلاحات پکار دي، بل غاړه وو چې داسې پکار دي، داسې نه پکار دي، ما خیر هغه به نتیجې ورنه کی.
د پام وړ ده چې د پاکستان آئین آرټیکل 200 ختم اووم کلاس تر مخه قبایلي اولس ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل کولو حق نه دی حاصل او د های کورټ یا سپریم کورټ په دایره اختیار کې هم د غسیمین ناراضي. سلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
نو مشال او ازادۍ ریډیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه. دا و پانی پتا دا گندهارا ټکای کوم. دا سیمه او نړۍ تازه خبرونه، سیړنې او مرکه په gandhara.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د قبایلی سیمو پرمختیایي پروژې فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکي وایي دوی د قبایلی سیمې په بیلابیلو برخو کې د تیل او ګیس ذخایر معلوم کړي دي او دوی هڅه کوي چې هلته د تیل او ګیس کمپنۍ ولېږي چې دا شان خپل کار شروع کړي، خو په ځینو ځایونو کې ورته د امنیت مسلې دي او چې څنګه دغه هواري شي نو دغه کمپنۍ به خپل کار شروع کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواره راکوي.
د قبایلی سیمو پرمختیایي پروژې فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکي وایي چې دوی په قبایلی سیمو کې د تیلو او ګیس ذخایر موندلې دي. دوی وایي چې دغه تیل او ګیس په خیبر جنسي، افار بنو، افار ټانک، افار ډی ای خان او افار پیښور کې ښکاره شوي دي او دوی غواړي چې په قبایلی سیمو کې هم د تیلو او ګیس راوستلو کمپنیو ته لار برابر کړي چې دغه کمپنۍ هلته لاړ شي او خپل کار پیل کړي. په دې حکلا د فاټا سیکټریټ د ګیس او تیلو د یوې پروژې کوارډینیټر علي محمد بنگش مشال ریډیو ته وایي
موزه وخت کې کم کې پټنشل ټون زیاتې اغا لتمبر بلاک ته او بنو ویسټ بلاک ته دا دوه اله دي کې خدای دې کې هیڅ خبره پاتې نه دي. پکې تیاری هر څه شوی دا چې کم چا چا ته دا دوه بلاکس والا لایسنس ایشو دي کم نه نه تا اغه هم تیار دي، بس صرف خبره دې ته پاتې را چې اغه التزی الته خپل ماشينري فټ کړي خو الته دې صرف وجنه نشیټلې چې التا سکیورټي حالات خراب دي. اویل اینڈ ګیس فیسیلیټیشن یونټ چې کوم مین مقصد دی دا فیسیلیټیشن چې کوم دی هغه هم دی حواله سره دی چې دا اویل اینڈ ګیس کم نه دی موږ سره سب طریقې سره التا اور سو چې دا خپل کار شروع کی.
د خیبر جن سي اوسې دونکي او رنگزیب اپریدای وای چې د تیل او ګیس کمپنۍ دراتک سره به ځای قبایل پر روزګار شي او ګټه به تر لاسه کړي.
دا کې به خلکو له روزګار ملوشي، په دا کې به خلکو له ترانسپورټ رول له روزګار ملوشي، په دا کې لیبر له
روزگار ملو شي هنرمند کم کسون دی غول روزگار ملو شي او بیا به دا خلک چې کنه پخپل علاقہ کې پخپل خوره کې دوه ولې روزگار ملو شي نه بیا بهر ملکونو لسی او نه بیا پاکستان نور ایسول شي
د فاټا سیکټریټ د تیل او ګیس پروژې چارواکي وای چې په قبایلی سیمو کې د تیل او ګیس راوستو د پاره یو شمیر ملکی او غیر ملکی کمپنۍ او تا لایسنسونه ورکړي دي او کدل تا کار پیل کړي نو د دغه سیمې په پرمختګ کې به خ رول ولوبوي فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو زو یو بل ریپورت ته د لکړ موند ایجنسی سرکاري ډیگری کالج طالب وسوالو په 2009 کال کې وډنګو چې ورستو په دغه کالج کې په وس بیا کې ناستو د کالج نه ملټری پوسټ جوړ ک د دې کالج د کون کې وای هغوی دا وخت غلنې کامرس کالج کې خپل تعلیم حاصلوي چې دغه د دوی لپاره یو مشکل کار دی په دې اړه تفصیل د شانواز ترګزین اورو
پنځه کالونه وړاندې د ابر محمود ایجنسی په لکړو کې د هلکانو لپاره جوړ سرکاري ډیگری کالج د وسلوالو لخوا وارزول شو چې له هغې وروسته په یاد سرکاري کالج کې د عسکري اپریشن په دوران د عسکري قوتونو سره په قبضه کې وو د یاد کالج زده کوونکو استادان د غلنۍ کامرس کالج ته راوستل شول ولې دا سات د لکړو ډیگری کالج عسکري قوتونو پرېخه خو د تعلیم سلسله پکې نه ده شروع شوې یو ځوان چې په یاد کالج کې په 2015 کې داخله اخیستی و او دوه کالونه پکې سبق ویلو واجد مومن نومېږي هغه
وای د 2007 پورې دا کالج ډیر زیات کامیاب و 2007 کې چې کله حالات خراب شو نو د هغه ورځې نه بعد دا کالج بند دی او تر د اوس تاریخ پورې دا بند دی
رستم خان صافي هم د دې کالج نه سبق ویلې هغه مشکلات چې به ورته ورپیخ وو دا سی بیان کړل
اینه پس می بیا بیا ته وکړنه ریګولر او مونږ ته ایڈمیشن ریګولر می راوې دو او اینه پس به پښاو ته مونږ ټول د ټیوشن کورې میچ په درې به کورون ته لاړو له دې مونږ هم په داسې حالاتو جوړ کړی چې او تاسو به شلین شروع بس دا مونږ ته پر تنه تاسو
د سیمې یو سیدونکو ملک ګل شاه صاحب وای چې د هغوی د سیمې ډیر زده کوونکو تعلیم په نیمای کې پرې خو ځکه وس یې نکیدو چې ګنې د لری پرتو سیمو کالجونو ته زده کړو لپاره لاړ شي
وس کړی ته موږ نن په علاقه کې امن او مان دي خو زمونږ غل کان ځوانان چې روان دي تزيد غلنې تزيد چې موږ تقریبا ډېر لري دا پیښور تزيد په نور نو علاقو د غریبانو ته شدید مشکلات دي
بیا مو د محمود ایجنسی د تعلیم محکمې د مشر ایجنسی ایجوکیشن افیسر سید محمد سره خبرې وکړې نو هغه وویل
مال کې دا کړو ولا کوم کسان ته درغلي دی یو ایجوکیشن راوړي دلته موږ ته موږ بیا پرنسپل سره هغه کو پرنسپل موږ لرو غوړو ته وایي چې بيد غند پروګرام دي تاسو بار یو قسم پوزیشن شو کوې او دلته بیا بندرونی بل بلکه سم پوزیشن دی نو مال کدا کسانی دوی لږ ماسه نه ملاوشي زه به پیته مو یم مطلب چې خپل ډایرکټر ته مو یم او بعد دغه څه ته نه وګه چې کم کسانی چې وی راشي او بس دغه وکړي
شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو ته غوږی د شمالي وزیرستان یو شمیر تعلیمي ادارو زده کوونکي وایي زیاتره زده کوونکي په بنو کې د شخصي ټیوشن له لارې زده کړې کوي چې د زیات مالی مصرف نه علاوه ورته ډېرې مسلې هم دي خو د دوی په خبره په سیمه کې سکولونه او کالجونه بند پراته دي او استادانو د خراب حالاتو یو بهانه جوړ کړې او ادارې بند ساتلې دي په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو
د 1300 کالونو نه قبایلی سیمه شمالي وزیرستان یو شمیر سکولونو او کالجونو په زرونو شمیر زده کوونکي د خیبر پختونخوا ضلعبنو کې په شخصي ټیویشن سنټرو کې د ټیویشن د لارې زده کړې کوي او ټول کالبنو کې په شخصي هاستلونو او بالاخانو کې پراته وي دغه زده کوونکي وایي سیمه کې کړکېچن حالاتو له وجې تعلیمي ادارې اغېزمنې شوې دي د شمالي وزیرستان د رزمو کوسیدون کې نه هم ټولګي زده کوونکي ګل محمد خان وایي
مش خو اول په کلی شه د پرامري سره ویغه کلا میډل ته وشتي او بیا خوان دی نه وای غسکولې لکه ټیچر زری نه کړلا ویډ کې کومې د باندې مشربانی ټیوشن نه کې پندې او ګرمي ډېر راځي تا ویو سړاو سړاو ویو اځې می جاته نیمشتانه چکیم لکه دلته حاصلې جوړې میږي ټیوشن په ذریعہ باندې دلته کیه
محمد معصوم شاه وایي کسیمه کې سکولونه او کالجونه فعال شي نو ولې با په بنو کې په شخصي سنټرو کې خرچې کوي
مستقبل جوړول دي پورا وخت دی سبق وی خپل کلینه مې ارته ټیګه کو ورته جوړ شي بل حالات مساله دو حالات نه ټیګه چې دا هر شي ټیګ شي خو الحمدلله مې خپل کلینه شي صحیح سبق وی او دا ضرورت پې نه وای ارته چې دله کې روغلي وای ټیوشن نه تا
د شمالي وزیرستان تعلیمي ادارو دغه حال پوښتنه مو چې کله د قبایلی سیمو لپاره تعلیم سانګې مشر محمد اسلام نو کړه نو دوی او حالات ناسم دي چې د دوی په وس کې نه دي خو بیا هم دوی تعلیمی ادارے کولاو ساتلی دی
دا حالت خو مونږ په قابو کې نه دی کړم کله هم هغه د کالج کلوز نه دا ساتلی کوم ورځ حالت دی کی اگر کالج کولاوی
د سیمه زدا کون کی وای دولت تعلیمی ادارو باندې خصوصي پاملرنه ورکړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسا 2 بجې حجرا په 3 نیمه بجې سروي په 4 نیمه بجې مشال ریڈیو تغوگی اوس همزو جلال آباد ته چرته چې په ننګرهار کې ځوانانو ته چې پکې هلکانو جنکې شامل دي په یو ورځنی خوانیز سیمینار کې د انتخاباتو له بهیر نه د سارونکو په توګه زده کړې ورکړل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریڈیو خبریال باز محمد عابد راکبي.
دغه یو ورځنی سیمینار د پژواک خبری اژانس په تخنیکی همکارۍ ترسره شو چې 50 تنو نارینه او ښځینه ځوانانو پکې په رضاکارانه توګه ګډون کړیو او ګر سره یې دې خبرې ته ژمنو چې په افغاني احساس به د انتخاباتو له بهیر نه څارنه او نظارت کوي. د دغه ښوونیز سیمینار ټرینر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محبوب شاه محبوبو نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دوی به ولسی ژورنالیستان وي او په دغه سیمه کې به د هغه ژورنالیستانو سره یو ځای کار کوي چې هغوی د ځینو رسنیو سره رسمي کار کوونکي دي. دوی په شریکه یو ګروپ جوړوي او د دغه ګروپ له مخې به په ننګرهار کې ټاکنې چې راتلونکي ترسره کیږي د درغلۍ مخه به نیسي او صحیحي ناظرین.
یو تنځوان چې په یاد خونی سیمینار کې د سارون کې په توګه زده کړې کړې وي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
سبغت الله نفیم په دې کې مونږه هغه څه زده کړل چې مونږه څنګه کولای شو چې شفاف او عادلانه انتخابات ته زمينه مساعده کو. هغه ته خطیانی چې په انتخاباتو په محلاتو کې صورت نیسی هغه مونږه د اړوند چارواکو یا د نړیوالو مشاهدینو سره شریکی کو.
د نورزیا په نوم یو انجلې د هغه درغلیو او سرغړونو یادونه کوي چې دوی به د ټاکنو په ورځ ساری
کوم مثلا لوجستیکی مواد چې دوی دی چې رنگ د بعض نور مواد چې هغه دوی نوي چې سن اتلس کله نوي دوی راځي کوم رایا چوي په مغزه کې د کاندیدانو هستازي چې خلک ګواخي دغه سنور بعض مسایل چې دغه مسایل باندې کول شي نظارت وکړي تر څو درغلي رامختنه شي.
د یادولو د چې په ټاکنو کې د درغلي او سرغړونو د مخنیوي په خاطر د انتخاباتو خپلواک کمیسون په سیمه ایزه کچه ناظمان هم ګمارلی دي. باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد.
مشال رادیو تغوغي اوس هم د روانه خبرونه په پای کې او زل بیا زموږ د همکار بشیر غواخنه لړن خبرونه اورو.
د پاکستان په خونه پوزي ولسمشر پرویز مشرف په رسمي توګه له مل سره په غداري تورن شوی. د اسلام آباد په نېشنل لایبرری کې جوړ شوی ځانګړي عدالت پر پرویز مشرف تور لګولې چې د 2001 کال د نومبر په 3 نیټه یې د ملکین مطرح د سپریم کورټ ججانې نظر بند کړی و. بنو کې نن غرمانه معلوم کسانو د فامیدی په نامه خزه وژلې چې په پولیو ضد کمپاین کې برخه درلوده. پولیس وایي حمله کوونکي تښتېدلي دي. د تعلیم لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي ګورډن براون پاکستان ته پرون د خپل سفر په مهال اعلان وکړ چې په راتلونکو دریو کلونو کې به نړیواله ټولنه د دغه هېواد د تعلیم لپاره یو بلیون ډالر ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د افغانستان په سرحدي امنیتي چک پوسټونو د حملو د ډېرېدو په غبرګون کې د نوموړي هېواد سفیر د دې وزارت ته د وضاحت لپاره ورغوښتل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ به ډېر ژر د چابهار له بندر څخه د ګټې اخیستو په اړه یو درې اړخیزه تړون وشي چې د درېواړو هېوادونو ترمنځ به تجارت لا پسې پراخه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو خبرپاڼه کې ویل چې په تیرو 44 ګڼټو کې 64 وسلوال طالبان وژل. د روس وزیر اعظم دیمیتری میدیدوف له کرایم څخه لیدنه کوي او د یوکرین څخه د دغه ټاپو وزمې د جلا کېدو وروسته د جګپوړي روسي چارواکي لومړی کتنه او د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان په سیمه ییزو انتخاباتو کې د بری اعلان کړی دی. پرون د انتخاباتو لومړی نتیجې ښیي چې د اردوغان د عدالت او پراختیا ګوند د رایو په سلو کې شاوخوا شپږ څلوېښت او مخالفین یې په سلو کې شاوخوا اته ویشت فیصده ګټلې دي. اردوغان په زرګونو ملاتړو ته ویلي چې دی به د دښمنانو ځالې ته داخل شي او د هغه کسان ځال ته چې په ده باندې د ادارې درغلیو تورونه کوي.
د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، بشیر غواخ او زمونږ تکنیکی همکار جناتن درنه اجازه غواړو. په شپږو بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زمونږ لاړه خې د خدای پامان او شپه مو په خیر.